زیاته مننه ستار فروخ دوستانو د ازادي رادیو دای او ساته خبرونه تر 9 بجو ده او تخنیکی چاري د میر احمد صافي پر غاړه دي. د سولې علي شوراوي افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قومندان پراتک سره به د سولې لپاره حل سلې دوام وکړي او د افغانستان د جګړې یوازنۍ د حل لار د خبرو اترو لار ده. د کونړ اوسیدونکو او د ولس استازي وایي پاکستانی ځواکونه د ډیورنډ کرخې دې غاړه پوستې جوړوي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپټر د غورسېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وشل شوي دي او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهوریت ریاست خبر پاڼه وايي ولسمشر غنی او جنرال میلر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د ناتو ځواکونو نوی قومندان جنرال میلر ژمنه کړې ده چې د خپل ماموریت په موده کې به د افغان ځواکونو د لا تجهیز او تقویت لپاره کار وکړي. امریکایي جنرال سکاټ میلر پرون پر رسمي ډول په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان په توګه خپل کار پیل کړ. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپټر د ولیدو په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 تلوړ شوې ده. لس افغان سرتیری او دوه اوکراینی عمله د پیښه وشل شوې دي. د بلخ د شاهین قلوردو د مطبوعاتو مسؤل حنیف رضایی د دې پیښه پړول
پس از اینکه از پل اردوی 209 شاهین عازم کمپ فاریاب یا میمنه بودند، بعد از برخاست از میدانچه پل اردوی 209 شاهین دچار عارضه تخنیکی شدند و از فاصله تقریبا در حدود 15 الی 20 متری دوباره به زمین برخورد کردند.
دا ام آی اتر دوله هلیکوپتر دو مالدووا د هوایی چلند اداره پورې اړونده. د غور ولایت سیمه ایز مقامات وی چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی دی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنی قومندان بسم الله صدیق پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل له ماخام راهیسې ګڼ شمېر طالبان چې د په خبره څه باندې زر کسان به ویله هلمند او فراه غور ته ورغلی دي او د ولسوالۍ مرکز ته په 6 کیلومتره کې دا مهال جګړه روانه ده. ښاغلی صدیقي ویل افغان پوځیان په دفاع بوخت دي او تر دې دمه مرګ ژوبله نه ده اوخته. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د ایران مشهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې ده. خامنئی چې پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قومندانانو سره غونډه درلوده، هغوی ته وویل چې ښایي جنگ ونشي خو باید د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې د ایران د ځواکونو وړتیاوې لوړې شي. تر دې مخکې د شنبه په ورځ ایرانی چارواکو اعلان کړو چې راکټونه او بالستیک وړتیاوې زیاتوي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلونه یا تحت البحری اخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرولو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخت سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنه شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره مې میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون ووت او په دې هېواد بیا بندیزونه ولګول. د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې پرون زرګونه کسانو د تقاعد په برخه کې د ځینو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا اصلاحات نه دي خوښ کړي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر جینادی ژیوګانوف چې دا مظاهرې په لاره اچولې پرون په مسکو کې ویل چې موږ نن د دغو سړي خوارو اصلاحاتو پر ضد سراسري مظاهرې ترسره کوو. په سنت پیټرسبرګ او ولادیوستوک او نور ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په دې وروستیو کې د تقاعد په برخه کې د ځینو امتیازاتو اعلان کړی دی. د روسیې پارلمان په جولای میاشت کې د حکومت له هغه پلان ملاتړ خو چې په اساس یې تر 2040 کال د سړیو د تقاعد سن 15 او د ښځو 30 ته لوړیږي. لسګونه زره کسانو له دې طرحې سره مخالفت کړی. ویل کېږي چې دې کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین محبوبیت هم کم کړی دی. په روسیه کې پخوا د تقاعد سن 60 و. او د امریکای سناتور جان مکین جسد پرون د خصوصي مراسمو په لړ کې د میریلند ایالت په اناپولیس ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو اتیا کلن مکین د 13 جولای میاشت په 15 نیټه ومړ او د یو لړ پراخو رسمي غونډو په ترڅ کې وروستي مراسم ترسره شول. جان مکین چې د مغزو په سرطان اخته و په پوځي مراسمو سره د اناپولیس ښار د سمندري ځواکونو په اکاډمۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوي قومندان ویلي پر طالبانو به پوځي فشارونه زیات کړي. د سولې اعلی شورا وایي د افغانستان د جګړې یوازنۍ د حل لار خبرې اترې دي.
شورای عالی صلح مطابق برنامه قبلی خود جنگ به هیچ صورت راه حل نمی دانه.
د کونړ اوسیدونکو او د خلکو استازي وی پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرخې دی غاړه اوختی دي او د افغانستان په خوره کې پوسټې جوړوي.
یو کیلومتر بیخي داخل کې د افغانستان دغه پوسټې راخېدولې تازه ده.
په روانه یو ساعت خبرونه کې دا هم اوري چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره بیا وایي چې د لوی ملي ائتلاف له لوري چې کومې تذکرې وړاندې شوې دي ځینې یې جالي دي. په نړیوالو مسایلو کې د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنایي د څرګندونو خبرې گئی چې وایي د ایران وسلوال ځواکونه باید خپل دفاعي وړتیا زیاته کړي. په جرمنی کې 5 کمرې جوړیږي. په دې اړه به په همدې خبرونه کې تاسو مفصل معلومات واورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 خبرونه اورئ. تاسو ازادي راډیو ته غواکې است. د افغانستان د سولې عالی شورا دغه هیواد ته د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکاټ میلر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلاره به خامخا تعقیبیږي او یوازې د خبرو له لارې سوله ممکنه ده. دا خبره د سولې د عالی شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم بیګاش په ازادي راډیو ته وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه زیات کړي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر مخالفینو پوځي فشار د سولې د ټینګښت لپاره دی. خو دا شورا له سولې ییزې لارې د کړکیچ په هواري ټینګار کوي. دا خبرې د یاد شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل د سولې د ټینګښت لپاره په مخالفینو فشار دوام مومي. د سولې شورا مرستیال ښاغلی سلیم وویل په جنگ باندې کړکیچ نه ختمیږي. کوم ضرورت چې هغوی یې کوي او طبعا هر کار چې هغوی کوي زموږ له وسلوالو ځواکونو سره په همغږي کوي. موږ به په هغې رابطه کوم ملاحظه ونه لرو. د سولې عالي شورا د خپلو پخوانیو پروګرامونو له مخې جنګ هیڅکله د حل لار نه بولي. طبعا که پوځي فشارونه هم راځي هدف یې سولې ته رسېدل دي. موږ په سولې ټینګار کوو او له سوله ییزې لارې د افغانستان د قضیې هوارۍ غواړو. ښاغلی سلیم دا هم وویل چې د سولې عالي شورا چمتو ده څو د سولې په ارتباط د بهرنیو ځواکونو له نوې مشرتابه سره هم خپلې مشورې شریکې کړي. افغان حکومت طالبانو ته د سولې او اوربند وړاندیز کړی چې د نړیوالو له هرکلي سره مخ شوی، خو طالبانو خپل کسان د جنگ دوام ته هڅولي دي. جنرال جان نیکلسن چې پرونی د بهرنیو ځواکونو عمومي قمانداني جنرال سکاټ میلر ته تسلیموله، یو ځل بیا طالبان سولې ته وهڅول. طالبانو ته وایم چې تاسو خپل افغانان مه وژنئ، خپل مسلمان ورونه مه وژنئ. اوس د سولې وخت دی. ټول نړۍ تاسو هڅوي چې د اوربند وړاندیز ومنه او د سولې خبرو ته داخل شي. اخو د بهرنۍ ځواکونو نوی عمومي قومندان جنرال سکات میلر ویل پوزي فشار به دوام پیدا کوي څو په مټي خبرو ته لار هواره شي. موږ په هیګو چې پوزي عنصر د دې شرایط محور استراتیژي او برخه ده. دا مهمه ده چې په مټي د سیاسي پرمختګ لپاره زمينه برابر شي. خو طالبانو سمدستي خبرګون وخود. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ته په یو منسوب ټویټر کې جنرال نیکلسن ناکام بلل شوی او ویل شوی چې نوې قومندان سکات میلر به هم لماته سره مخ شي. ذبیح الله مجاهد ته دا منسوب ټویټ د ناتو د قاتم ملاتړ رسمي ټویټر جواب کړی او ویلي دي چې موږ هیله لرو مخکې لاړ شو او رغند خبرې چې د افغانانو هیله د تر سره شي او ټول خلک سره یو کړي.
د سفیر استانګ زی پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا د هیواد ته د بهرنوي ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکات میلر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلارې به خامخا تعقیبېږي او یوازې د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې سوله ممکنه ده. د افغانستان لپاره د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوي قومندان جنرال میلر پرون ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه دوام وکړي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وبنه لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. دا کونړ اوسیدونکو او د دې ولایت قومي مشران وای د ډیورن فرضي کرخې سره نږدې سیمو کې پاکستانی ځواکونو د کونړ په خاوره کې پوسټي جوړول پیل کړی دي. خو تر اوسه افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورته هیڅ نوې دا په داسې حال کې ده چې کلونه کیږي د ډیورن د کرخې اغاړې څخه د کونړ پر ځینو ولسوالیو راکټي بریدونه او د درنو وسلو مرمۍ لګیږي چې ګڼ شمېر کسانې وژلي او خلکو ته ډیر زیات مالی تاوانونه هم اړولې دي. په سیمه کې زموږ خبریال روح الله انوری په دې اړه راپور چمتو کړی.
د کونړ وسیدونکو ولایتي شورا وایي چې د پاکستان پوز د سرکانو ولسوالۍ اړوند د کاریر سیمه کې خپلې امنیتي پوستې رامخې ته کړي او هلته د آبادې ترڅنګ د کونډتار غزولو باندې هم کار پیل کړی دی. دوی وایي له تیرو څو کالو پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او کوم ځایونه چې له ولسی خلکو خالی شي هلته به پرمختګ کوي. خو نړیواله ټولنه او افغان حکومت ورته لاس تر زنې ناسته. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زرا سلامات خار اوسیدونکو مزه الله مینوم دی دغه کاریر سر چوتوي سپینه څوک دغه ځین کې خلک د سوي چې یو کیلومتر راوختي دی او پوسټي جوړ کړی دی ډېر خطرې نقطو ته رسیدل دي.
نو میاش زرګل سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو نولای او د ګلونو درې ترمنځ یو غر د سپینه څوک ته وایي دغه څوکه چې ډیره مهمه څوکه د تروسه پورې پاکستان په ټول مرز کې د سیو مهم زه کې نو ناتي
خلک وایي تر اوسه د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې په لسکونه هیوادوال وجل شوی او ټپین شوی دي
او د څو کلونو نه رافدې خو د ډیورن پر ذکر خچده په دې باندې پاکستان د حکومت د خوانه مرمۍ راځي زمنګ زیاتره ولسونه کړه کولو ته مجبور کړل زیات شهیدان شو زخمیان شو خو زمنګ حکومت په دې باندې هیڅ قسم اکشن ناخلی.
دوی وای ولایتی ادارا تل وای چې دوی مرکزی حکومت ته د راتوغول شوی مرمۍ او پاکستانی ځواکونو د سرغړونو پاړه راپورونه ورکړي خو تر اوسه په خلاف نه نړیواله ټولنې او نه هم افغان دولت دا سکم کار وکړ چې په وسیله د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو مخاوني ولشي.
زمونږ حکومت خو په دې رابطه باندې صرف مرمه مشورلې تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی. موږ پښتانه او پښتانه هر چرته من پسند خلک دي نه غواړو چې پاکستان دایمن زمونږ په خاوره باندې مرمه راووري. که د دې مخنیوي نړیواله ټولنه شي کولی که افغان دولت شي کولی نو دغه زمونږ ټول مسجد شل شل کولو سونه به وزله ورسونه دي یو ځای بل ځای خواره پراته دي، څوک د کرایي کورونو کې دي او څوک چې دی نو بس تاسې خیمو چوپالونو کې پراته دي.
د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس حاجی محمد صافی هم وویل د پاکستان پوځ د کریړ سیمه کې د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن له فرضي کرخې وړاندې راغلي او دوی دې کار اندېښمن کړي دي.
ولسی خلکو هغې ولته مالداران وي بانډې وي هغه پیوران کړي سړی وولې ځنګلونه وول دې خلکو مخکې راست. اوس په دې دخته نه وروسته د سرکانو ولسوالۍ او د خاص د ولسوالۍ چې کوم مثال حدود دي په هغه کې تقریبا دا خلک د مختلفو معلومات له مخې نه چې یو کیلومتر یو نیم یا دوه کیلومتره داخله داخل د افغانستان فرضي کرښه داخل ته راغلي دي.
خلک او ولایتي شورا له مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې پاکستاني پوځ د توپچی بریدونو او نورو سرغړونو څخه منع کړي.
او په دروازه هم دغه کوم چې تاسو راغلي افغانستان ته د افغانستان کې د توریزم په خلاف باندې او بربند زمونږ په هرمونو باندې زمونږ په تاریخ باندې مثال ترزونه روان دي. نو په ځای دي چې مثال دی زمونږ د توریزم سره او سره بسن کې دغه دوه ډېر عمده موضوعګانې دي. دوی کله مواد مهاجر راوالي زه مواد مهاجر نه دا موضوعګانې ډېرې مهمې دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال که څه هم چې د پاکستانی ځواکونو له سرغړونې بے خبری خی خو ازادی راډیو ته ویل چې پولیساتو او نور ځواکونو ته امر کړی چې هر څوک د کونړ پر خاوره تجاوز کوي باید مخیونی سي.
څوک چې تخاتی کوي تیرای کوي او بل اخر د افغانستان د خپل او پاکه خاوره د استقلال پر وړاندې دریږي خپل امنیتی د پیز ځواکونو ته او په خاصه توګه سرحدي قطاع ته جستامونو ته امر ورکړی دی ترڅو موضوع د نږدې نه وڅاري او پر وړاندې جدي عمل ترسره کړي.
خو تر دې دمه د پاکستان د پوځ لخوا لا هم د توپونو ډزې او له ډیورن فرضي کرخې د راوختلو سرغړونې دوام لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف له لورې چې کومې تذکرې نندارې ته وړاندې شوي دي ځینې یې جعلي دي. د دې ادارې وایان روح الله احمدزي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی څو موضوع د کشفي ارګانونو له لورې وڅېړل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له عدلي او قضایي بنسټونو غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړي څو په خبره د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ مخه ونیول شي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې ورو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو نندارې ته ایښودل چې د دوی په خبره یو شمېر یې جعلي وي د عامه افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي. د دغې ادارې ویان رحله احمدزي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا ترسره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي.
متاسفانه یو شمېر د دغو تذکرونو چې پرون نمایش ته ایښودل شوي وي هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري، نه ټاپه او امضا، ټول جعلي وو. په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسي غوښتونکي شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېره ورځ په کابل کې شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي چکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هېواد درې دېرش ولایتونو نږدې یو میلیون داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. دغه کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه په ورځ په یو جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل
کمیسونی مستقل انتخابات
هغه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ملري چې د هیواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي ترڅو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډب کړي مخه ونیسي. ښاغلی هاشمی وایي چې د نوملیکنې پر مهال د شته نامنیو له امله د سټیکرونو شپږ جلده کتابونه ورک سوي چې دوی هغه باطل اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې مسؤلین وایي چې د تذکرو د ویش د کمپاین پر مهال شاوخوا 2000 تذکرې ورکې سوي چې دوی سریال نمبر یې باطل اعلان کړي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي، عدلی او قضایی ارګانونو نظر هم را واخلو خو بریالي انسو. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي.
زموږ هیله واقعا دا ده چې د هغو له درغلیو او پراخه تقلب او فساد څخه د ډکو ټاکنو مخ ونیسو. زمونږ ټول هیوادوال کولی سي چې راسي د اسناد د نږدې نه وګوري، وڅېړي، ارزیابي کړي، تحلیل او تجزیه کړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د تذکیرو په ملي کمپاین کې چې تېر لمریز کال کې پیل سوی و شاوخوا 15 میلیونو په شرایطو برابرو کسانو تذکیري اخیستې چې 2.5 میلیونه یې ډیټابیس او معلوماتي بانک ته سپارل سوي او په نورو هم کار روان دی. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې دوی پرمختګ لی وسایل لري او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې به د هر ډول درغلي مخه ونیسي.
د همدې خبرونه په ترڅ کې با ووري چې د ایران مذهبي مشروعي د هواد امنیتي ځواکونه باید خپل دفاعي ورتیا زیات کړي. اوس له نوریاس نوري څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
برتانوی ډل میلور اسپارنې امریکایي جنرال سکاٹ میلر ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندانۍ د سپارلو پر مسلې تمرکز کړی او لیکي جنرال میلر د یکشن بی پورس په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو د هغه ماموریت مشري لبل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه ترلاسه کړ چې یو څلوېښت هیوادونه پکې ونډه لري. د ډل میل په لیکنه جنرال میلر ته دغه قمندانۍ په داسې حال کې انتقالیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ په دونکو حملو سره مخامخ دي. ورسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو چې څو ولسوالۍ په ولکه کې دي او داعش په دې وروستیو کې د حملو نوې څپه پیل کړې ده. ډل میل د جنرال میلر څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي نړۍ په دې پوه ده چې افغانستان به د ترهګرو یو خوندي ځای نه وي او په دې هم پوه ده چې موږ به په دې مبارزه کې ناکام نه شو. د میلر په وینا دی په دې هم پوه دی چې دغه جګړه اوږده شوې او زموږ او د افغانستان د خلکو څو نسلونه پکې ښکېل شوي دي. ډل میل د جان نیکلسن څرګندونې هم راخیستي چې بیا یې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند اومني او خبرو ته کښېني. هغه طالبانو ته په اشاره وویل چې نور باید د خپلو هیوادوالو د وینې له بهولو لاس واخلئ. آیا روسیا او چین په افغانستان کې د امریکا پالیسي تخریبوي؟ امریکایي د هیل ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي څو ورځې وروسته د سپتمبر 11 دا په افغانستان کې د هغې جګړې 10 کاله پوره کیږي چې امریکا پکې بنده پاتې ده. د هغې جګړې چې د ورسپانې په وینا د ګټلو څرک یې ډیر نه ترسترګو کیږي. د هیل د افغانستان په حکومت کې فساد او ځینو نورو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې داسې نښې نښانې هم نشته چې راتلونکي انتخابات به وضعیت بدل کړي. د ورسپانې په لیکنه متحده ایالاتو په دې هیواد کې د روانې جګړې په ملکي برخه کې هم ټولې هڅې نه دي درولي خو تر ډېر حده یې مرستې د اصلاحاتو د عملي کولو په هڅو پورې محدودې کړې دي. د هیل لیکي داسې ښکاري چې د افغانستان لپاره د امریکا هر ستراتیژي تر ډیره پر دې هیلې اتکا کوي چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي او طالبان به چې له جګړې ستړي شوي و جوړجاړي ته غاړه کیږدي چې په نتیجه کې به یې امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې له دې هیواده له داسې څه سره چې هغه به بریا ته ډیره نږدې وي ووځي. د ورسپانې په لیکنه هیڅوک نه غواړي چې د ویتنام د جګړې یا په کمبودیا کې د پول پوت له رژیم او په نیپال کې له ماویستانو سره د سولې د خبرو نتیجې تکرار شي. د دهل ورسپانې په لیکنه دغو شرایطو ته په پام سره روسیا او چین ډیر لږ لیواله دي چې د متحدو ایالتونو ملاتړ وکړي. روسیا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې هر څومره چې کولی شي پر امریکا فشارونه زیات کړي. د ورسپانې په وینا دې مسلې ته چې روسیا او چین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هڅو مخه نیسي هم باید په احتیاط وکتل شي، ځکه دا دواړه هیوادونه دې ته په پام سره چې امریکا د هرې جګړې احتمالي ګټونکی بلل کیږي غواړي دا هیواد دغه جګړه وبایلي او سر ټیټی او ستړی ترې ووځي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دولتي مهمو بستونو کې د ښځو په کمرنګه حضور اندېښنه څرګندوي. بلخوا د پروموټ پروګرام ځینې ښوونکو ویل دغه پروګرام عملي کېدل به مرکز او ولایتونو کې په دولتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغیز وکړي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې په هیواد کې د میرمنو د ظرفیت د ودې په خاطر ډېر بنسټونه فعالیت کوي، خو لا هم په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه ده. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ په حکومت کې د ښځو د ونډې په خاطر د پالیسیو د اصلاح دریم کانفرنس ته چې د پروموټ پروګرام لخوا جوړ شوی وویل، حکومت دې په دولتي ادارو کې د ښځو د ګډون لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
موانع از بین بره که روی ظرفیت های زنان
خندونه باید لمنزی یورل شی او ده میرمن و ظرفیتونو تا باید دیر کار وشی ترسو دوی وکولی شی ده رهبره ترکه چی کار وکری. لده سره چه خزی پا دیر ولایتونو که پا کار بوختی دی، خو لبه ده مرغا پا حقو برخوی که چه دوی بوختی دی یا اجباری دی او یا هم پا چیت پوستونو که کار کوی. زمین هیل داده چه پا زنو ولایتونو که ده خزو ده ریاست ترسنگ پا زنو نور ریاستونو که هم دوی حضور پیدا کړي،
هم زنه حضور پیدا وکنه.
میرمن ورده ګویل نامنی تبعیض جنسیتی او جنسیتی کړنې هغه لاملونه دي چې په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه کړې ده. د کار د زده کړې پروموټ پروژه د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په خاطر جوړه شوې ده. دا پروګرام د 15 کلونو لپاره دی چې د معلوماتو له مخې د امریکا د پراختیا ادارې 200 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 22 نخزی په دولتي ادارو کې په کار بوختی دي. لدې وړاندې د ښځو شبکې او یو شمېر نورو مدني بنسټونو هم په مهمو دولتي بستونو کې د ښځو له کمرنګه حضور شکایت کړی وو. په ورته وخت کې د پروموټ د پروګرام یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پروموټ پروګرام پلي کول په حکومتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغېز لري. لډلې مرسل افشار وویل،
د دغې برنامې یوازینی مقصد په بیلابیلو دولتي سکتورونو کې د ښځو ځای پر ځای کول دي او پالیسي چې جوړیږي د ښځو د وضعیت د ښه والي او ملاتړ په هدف دي، څو دوی وتوانېږي چې په حکومت کې ښې وځلیږي او داسې مسؤلیت ولري چې ځواب ورکوونکي واوسي. دغه پروګرام په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د پرمختګ لپاره یوازینی لاره ده.
بلخوا د پروموټ د پروژې رئیس میرمن زین جلبرت چې په د کانفرنس کې ګډون کړی وویل چې د دوی د پروګرامونو له مخې هر کال په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 2% زیاتیږي. د نوموړي په وینا تر 2000 کال پورې د پروموټ پروګرام په تطبیق سره به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 30% زیاته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنوي جنگ بخای ونشي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید خپل دفاعي وړتیاوې زیات کړي. نو موري د څرګندونې پرون کړي دي. سیف الله استنګزه په ریپورت لري.
د ایران مشر آیت الله علي خامنوي د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې. د خامنوي د خبرې د هغه رسمي ویب پاڼې خبرې کړې. خامنوي د ایران د هوایي ځواکونو قمندانانو ته ویلي چې د سیاسي اټکلونو لمخې ښایي جنگ پیښ نشي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید بیدار اوسي او په تجهیزاتو او پرسونل برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. خامنوي پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قمندانانو سره ناسته کړې او د هوایي دفاع څانګې د ایراني ځواکونو یو مهم برخه یاد کړی چې د خبره له دښمن سره د جنگ په لومړی کرخه کې ده. د ایران دغه مشر چې له عامتام صلاحیت برخمن دی، داسې وخت دا څرګندونه کړي چې ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ ویل پلان لري راکټي او بالستیکي وړتیاوې زیاتې کړي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلې یا تحت البحرې واخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخته سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنې شوې چې د امریکا ولسمشر په مې میاشت کې له ایران سره لاټومي تړون ووت او په دغه هیواد بندیزونه له سره پیل کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم تیره میاشت ویلي وو د ایران پوځي وړتیاوې هغه څه وي چې امریکا یې پر ایران له برید راوګرځوله. حسن روحاني د ایران د تیلو په صادراتو د امریکا د بندیزونو په اړه هم ګواښ وکړ چې که د ایران د تیلو د سوداګرۍ مخه ونیول شي دا هیواد به هم ورته کار وکړي. امریکا ویلي له نومبر میاشتې به د ایران د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي. د سوریې په جګړه کې د ایران پوځي حضور او د یمن له حوثیانو سره د ایران مرستې هغه څه بلل کیږي چې د واشنگتن او تهران اړیکې لا پسې کړکېچنې کوي. خو ایران له حوثیانو سره مرستې ردوي او د سوریې په اړه هم وایي چې هلته یوازې پوځي سلاکاران لري چې د سوریې د رژیم بشار اسد په خوښه پاتې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په جرمنی کې اوس 5 بعدي کمرې جوړیږي. د دې کمرو د خصوصیاتو په اړه له اسمت سروان اورو.
له دو بودی او درې بودی کمرو ورسته 15 بودی یا 5D هم راووته. په جرمنی کې چېونکو داسې کمره جوړه کړې چې 15 بودی عکسونه ثبتوي. له دې کمرو څخه به په امنیتي، طبي او نورو برخو کې کار واخیستل شي. دا کمره د جرمنی د فدریک شیلر او فرانهوفر انستیتوت چېونکو جوړه کړې ده. دوی وایي دا کمره د نور یا رڼا د څپو د اوږدوالي په مرسته معلومات ثبتوي او هغه سی کار کوي لکه د انسان سترګې چې کولای شي. دا وسیله په هر ثانیه کې د ولس فریم په سرعت د لوړ کیفیت عکسونه ثبتوي. چېړونکو په دې کمرې د انسان د لاس 15 بودی عکسونه واخیستل او ښکاره یې کړه چې په دې کمرې د انسان د رګونو دقیق تصویرونه هم اخیستل کېدای شي. دوی وایي چې په راتلونکي کې به له دې کمرو څخه د بندو رګونو د معلومولو او نورو طبي چارو لپاره کار واخیستل شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اسمه ساروان نم واردل چې په جرمنی کې اوس 5D یا 15 بودی کمرې جوړیږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوریدل شیخ اوس اتنیمه بجې دی. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاٹ میلر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهوریت ریاست خبر پاڼه وايي ولسمشر غنی او جنرال میلر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د افغانستان په شمال کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 تلوړ شوه ده. د شمال د شاهین قلوردو وین هنی فریزایی ازادي راډیو ته ویل چې پوشل شو کې لس افغان سرتیری او دوه اوکراینی عمله شامل دي. د غورو له سیمه ایز مقامات وی چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونو وسلوالو طالبانو بریټ کړه. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنی قومندان بسم الله صدیقی ازادي راډیو ته وکړه ویل چې افغان پوځیان له دې ولسوالۍ دفاع کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه. د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې پرون هم زرګونه کسانو د تقاعد د قانون په خلاف او په دې قانون کې د ځینې اصلاحاتو پر ضد مظاهرې او اعتراضونه وکړل. او د امریکایي سناتور جان مکین جسد پرون د خصوصي مراسمو په لړ کې د میریلند ایالت په اناپولیس ښار کې خاورې ته وسپارل شو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام. زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته متقاعد ډګروال محمد داوود اخونزاده ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې کله چې د کورنیو چارو په وزارت کې افسر وو د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولې. خو اوس کلونه کلونه کېږي چې د کوپراتیف ریاست دغه پیسې نه ورکوي. دغه ستونزه مې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور ستا واس خورم ته زما واز اوري
اورم ایسه بلې و
خا زبز پختنې کوم تاسو جوابونه راکوي. روستان نیم سده د کومه زاید د ټلیفون کړي
دما نوم محمد داوود اخونزاده د الینګار د ولسوالۍ د لغمان ولایت نن ټلیفون کړي.
په څه خاطر د ټلیفون کړي؟
دا ټلیفون مې په خاطر کړي صاحب چې زه په 15 نه کې متقاعد شوم د ګروالو ما په مابست لغمان کې جنه چې من کله تقاعد شو من ته د تقاعد هغه پورم راک لاړو کابل ته. کله چې کابل ته لاړو هلته وزارت داخلي من ته یو مکتوب راک. دغه مکتوب په واسطه موږ ورغلو ریاست کوپراتیو ته. ریاست کوپراتیو وویل چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې دي، اوس دا خبره په جنجال کې ده، تقریبا 100 میلیونه روپۍ ورکې دي. موږ به د دې په پلټه کې یو پیدا کوو یې چې 15 میلیونه شپږ نوین تېر شو، شپږ نوینه اوس یو نوین تېر شو. زما په شان ډېر زیات متقاعدین د چار وخت ځي راځي او همدغسې بېرته جوابېږي.
یعنی ستاسو د تقاعد مسله ده او که نه د کوپراتیف مسله ده؟
نه، موږ خو چې تقاعد شو بیا د کوپراتیف په نامه هم یو مکتوب راکړ چې تاسې پیسې په کوپراتیف کې دي، ورسئ دا پیسې واخلئ. کله چې موږ لاړو هلته هغه د کوپراتیف یو مدیریت و، د موږ څخه دا مکتوب واخیسته، هغه پرمې راوویستې د هرې میاشتې دا یې ترجمع کړې. زما پکې شخصي یو 20 او 1500 روپۍ وې دا زما پکې شوې. نور خلک هم زما په شان ډېر زیات راتله وتله او هغوی هم پرمې خانه پورې کړي دي، پیسې معلومې دي، تیار یې چپ ته برابرې کړي دي، مګر درک نه لري.
کوپراتیف چې ستاسو نه پیسې ګرځولې په بدل کې څه درکول، څه امتیازات یې درکول؟
من ته هېڅ څه شی امتیاز نه در راکړی، فقط دا 1500 افغانۍ دناستې ګرځولې. دناستې په سر چې معاش وم اخیسته، دولت امر کړی و چې د کوپراتیف پیسې وګرځوئ، مالی ته امر کړی و، هغه مالی دا پیسې ګرځولې.
څو کاله یې وګرځول؟
دغه د کلونو حساب ما ته معلوم نه ده، لکه چې 15 شپږ اووه کاله دا پیسې ګرځولي دي.
ته یوازې او که نه نور
ډېر دي وروره، ډېر دي. دا چې څنګه تقاعد شوی دی، دا بیچاره ګان ټول به شي ذلیل هم به شي ګرځي بیچاره.
یعنې څه فکر کوې چې بل چا ته به یې ورکړي که نه؟
چا ته مې دي ورکړي. دغه خبره لږ جنجالي غوندې ده. ما در ته عرض کوم چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلی دي، تقریبا 100 میلیونه روپۍ هغه بنه کړی ده.
هغه اوس چېرته دی؟ هغه رئیس هغه بنه کړی،
هغه رئیس لکه چې نه پوهېږم محکمې لاندې ده یا تښتېدلی ده.
نو بل څوک یې په ذهن نه دی مقرر شوی؟
کوم یو معاون شته دی، او معاون د کوپراتیو شته دی هلته.
نو هغه څه وایي؟
هغه هم چې ور څه ورته وایي، موږ دا کار په جریان کې اچولی ده، خبر هم تر ریاست جمهوري پورې رسولی ده، ځان په هغه او په دغه باندې تېروي، په دغه شمالي خوا ته چې ورځې ورته هلته ده، ریاست کوپراتیو ته په دغه چلمچره سړک کې ده.
دغه مشکل به لوړو مقاماتو ته رسولی وی که نه؟
وطن خو م ګورې دغسې حال ده اوس دا، نو مګر وزیر صاحب داخلي ته ورسېږي، نور به څوک نه، نور خو داسې خلک نه شته چې موږ تاسې ورته ووایو.
هغه هلته به م رسولی وی که نه دا خبره؟
نو خو زه خو طاقه باندې به کله کېږي چې زه طاقه پسې ورځم، خو دا خو یو څه نه یم، ما غوندې ډېر دي، دغه مجبوریت نه مې زنګ تا ته ووایو، مجبور نه وای زنګ مې نه ووایو.
پوښتنه به یې وکړو. ښه،
کور دې ودان، ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې له عمومي رئیس ښاغلي محمد صابر سروري سره شریکه کړه. جناب سروري، د لغمان له ولایته د محمد داوود اخندزاده په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې په هره میاشت کې پیسې ګرځولي، خو اوس 15 کاله کېږي چې دغو پیسو پسې سرګردانه ګرځي. جناب سروري، دغه موضوع څنګه ده او دغو افسرانو ته به دا پیسې ورکړل شي؟
یعنی مشکل دا ده چې د کوپراتیو مشکل د اوسنۍ وایي صاحب مشکل نه ده، دا د تېر شوي کالونو مشکل ده. خو خوشبختانه چې وزیر صاحب وایس احمد برمک او نوی معین صاحب اختر ابراهیمي چې راغلی ده، دغه مشکل دوی په خپل اولویت کې نیولې ده، او ان شاء الله تعالی په دې باندې جدي کار روان ده. توقع دا ده چې په دې نږدې وختو کې ان شاء الله دا مشکل حل کیږي، دا زموږ په اولویت قرار لري.
جناب سروري، ادعا کوونکی وایي چې په دې قضیه ډېر کلونه ووتل، ستاسو په نظر په دې حصه کې ولې اقدام نه دی شوی؟
متاسفانه په دې تېر شوي کالونو کې مشکلات وزارت داخلي کې وو، د ټول خلکو د ټول دولت معلومات ده، خو د دغه نوي وزیر صاحب په راتلو کې او معین صاحب په راتلو کې ډېر مشکلات حل شوی ده. یو مشکل همدا کوپراتیف ده، دا هم حل کېږي انشاءالله، امیدواري شته.
سروري صاحب محترم، ډېر زیات تشکر.
مننه تاسو نه.
د انصاف پلټه کې
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چه محمد داود اخونزاده چه یو متقاعد ډګروال دی وای د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې کلونه کلونه پیسې ګرځولي خو دوی ته دغه پیسو ورکړه څو کاله کیږي چې ځنډیدلې او د کورنیو چارو د وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري وویل چې د دغه ستونزې حلول د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې دی او په نږدې ورځو کې به حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 7 8 9 0 0 و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلام، ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله دا دی بیا هم د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو په لټه کې پروګرام وخت رسېدلی او زه طاهر روشان یې د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګرانو دوستانو، یوه یادونه باید وکړم، هغه دا چې هر کله که تاسو غواړی خپل پیغام د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ نو لطفاً درې مهم ټکي مراعات کړئ. لومړی دا چې خپل نوم او آدرس ذکر کړئ. دوهم، د هغه ورکسیوی یا پیدا سوی دوست او عزیز نوم په بشپړه توګه او د امکان په صورت کې د هغه ځینې نږدې دوستان لکه پلار، ورور او داسې نورو نومونه هم یاد کړي. او دریمه خبره دا چې خپل د ټلیفون شمیره د یاد مه باسي، نو که چیرې د دغو درو شانو څخه یو هم کم وي بیا نو هغه پیغام ناقص دي. نو لطفاً دغو دریو ټکو ته پاملرنه وکړئ او په دې هیله چې ستاسو پیغامونه ناقص نه وي رابسو. لومړی به د هغه اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې کوم څوک یې پیدا کړي او یا په خپلو دوستانو او قریبانو پسې ګرځي. وروسته به بیا د هغو دوستانو پیغامونه درته واورو چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي. نو دا هم تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
هلو، السلام علیکم. زه او دراجک د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه د صرف تماس یم. زموږ په وطن کې را شپاڼه 14 کاله تقریبا کېږي چې نفر د داود په نامه باندې ځان معرفي کوي او دی وایي زه د شنډنډ ولسوالۍ یم. زه بیان دري ژبه د فارسي وایي. دا 14 کاله کې یا 16 کاله چې دلته ګرځي هر ورور که غواړي چې داود په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي ما په صدره شمېره باندې زنګ ووهي زه به زه معلومات واخلم. 0 0 8 5 9 3 3 2 2. هر سړی چې غواړي داود په هره معلومات ترلاسه کړي په دغه شمېره زما ته زنګ ووهي زه به معلومات ورکړم. د ازادي راډیو ته همدغه هیله ده چې دا زما پیغام څو واره نشر کړي بلکې خدای دې دغه داود نام یو کری پیدا شي زه به ور وسپارم.
بلی، السلام علیکم. زه جلیل احمد د پراد ولایت بالا بلکه تر سره په لاین کې موروره. زه تقریبا د 6 کاله کې چې زه د کور نه درک سوې موروره نه خپل کور په بل باندې معلومات لرم. انا نور معلومات راته کیږي معنا دغه خبرې چې دغه زګوي ما ودل تر غلې امپرات په تلم په پراکه ما زمزه کور زایم نه را معلومي چې کشرون چې مشتلی و ایران ته د ایران څخه معنا وسته زره غلې. انا کچيري معنا زمزه کور نه زما په باندې معلومات لري زمانم فرید احمد دی. انا کچیر دې ما معلومات غواړی نو راز ما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راوې. کچیر دې یاد دې ازادي راغلی خپل زنګ شې دې ما د ټلیفون نمبر دې 0 0 6 8 8 0 0 8 و د ټلیفون نمبر یې زل بیا وایم 0 0 6 8 8 0 0 8 و.
سلام علیکم زه نور الله لغمان را ته هنډی کوم زمي سره یو ورکشاپ عزیز دی جمال بنا نه چې کوهن وای چې کوهن را دې کال چې زمي سره دې شو چې دې په یاده مرحبا وړي په دې اړه کې شکر اړ کې نو شي سي سپر تا یا تا په نو یا یا نه سره تلور دې واسنه
سلام علیکم سره تاسو دې زه سردار اغا نن یې زم پکال کې
سلام علیکم څنګه ښه زما نه پیغام دی چې یو تمس کې نه پر زنګ والے چې نور یو کا ورته دی اتلس خاله کیږي نو دا غو معلومات په زور کې مې د ژوند یا د مرګ مقصد معلومات په زور کې مې دا زما نمبر شنو ته شي اعلان ته واچوي هغه نه پر بیا وري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
گران اورور تاسو خو په دې پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو دغه پیدا شوی سړی نوم او همدارس خپل د ټلیفون شمیره مو هم نه ذکر کړي نو پاینده کې لطفا دغه خبرې په نظر کې ونیسئ خو موږ بیا هم ستاسو د ټلیفون شمیره ګران اوریدونکو ته وایو کچیرې کم څوک په دغه نشانیو چې تاسو ویل دي ورکسوي وي تاسو ته ټلیفون وکړي د ټلیفون نمبر 0039 البته د افغانستان شمیره ده ورسته بیا 0-3-1-3-3-4-2-6 شمیره بیا تکرارم 0-1-0-3-1-3-3-4-2-6
زه احمد دلمند ولایت خبرې کوم د غیث عمر مخ کې د سلطان په نامه چې ول د دیراوت دی ورک دی د زیات وخت کې چې په پلکه کې وینم دلمند په ولایت کې نو څو غالي چې دغه سلی سره وویني دا د وراره زنګونه ول د ازادي ریډو ته نو دغه ازمانند د ازادي ریډو لمبر پیدا کړي کڅو غالي چې تمان سر سره ونی سي پیدا کړي د دلمند ولایت د پلکه د مزدورانو په پلکه کې ژوند کې سلطان د وسیر ګرم تار تار سینا سوی ده تورجک سلی دی ده دیراوت تخوا دی ده واسه لس کاله کیږي چې دلی زوینم د مرزا لالا ده پلکه کی وطل کی ده دغه سلی سره وسیږي یعنی که ده غوز ازادی ریادو تغول نیسم بیگه ملنبرم فیلن فیاد منوی بیگه زتا ماسو نیسم اخوال لنبر بم پل تماس که ده سلی شریکم بای فامان
سلام علیکم زم محمد اکبرم د ننګرهار ولایت د بیسدول سوالی څخه د موږ د بیسدول سوالی څنګه یو کس د قندار ولایت ده او خپل نوم چاته نه خی د طالبانو د وخت رئیس ده او دا ته اوسېږي نو که د چا مفتاغی شکی ور باندې طالبان لته مې چا دوست سرکشوي نو ما سره د دغه نمبر رابطه ونیسي 0-1-1-1-3-6-0-1-1 یا نمبر تکرارم 0-1-1-1-3-6-0-1-1 یا خدای پامان
ګران اوریدونکو خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او عزیز د دغه پیغامونو په لړ کې پیدا شوی وي او اوس به هم راسو دغه دوستانو پیغامونو ته چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي
ما وکړه ته د سکاره چې ورکې نو مې د عبدالرشید د دغه د فایده د کار دی د کندهار د ته نن شو سوادي دي اچھا که پیدا کړی ته دا غړ د معلومات راځي په دغه دغه سره چې پر اویا پنځوي ستوره اویا چې پر څنګه څنګه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه علی خان د خوست ولایت نه خبرې کوم د ما ورور وکړی نور محمد په نامه باندې د پرا ولایت کې اتنی مې مې سکیږي چې نظر کار کار چا ته معلومات دي اسلامي اور خواخوږي له مخې د پدیش میرا باندې موږ سره اړیکه ونی شي چې پر اوسه اتنی اتا تیا پنځلس سلور پنځوس مننه لازادي راغونه
السلام علیکم زار حمید دمدن وردت ولا شدابات و صالح ده نو یو د عطا زوچ جان محمد میږي دا لاس کله کیږي چې ورته شوای دی که هر مسلمان ورته تا معلومات وی لمتر ته دیش میرا زنګ نو هي څه پر وسه عطا تیا مساو پنجال یا یو سر وښپتا زالا کا جایزه لري السلام
ہلو السلام علیکم زت المن والا تگریش دول سوالے تا سای سر پتہ ما اس کے المنم شغل سیدی نو تا تگریش دول سوالے د شورکی د سیمی د ورو د ما د ولی کال کی نظر کدی د پلار نو ما جتوار اغا دی د ورو د مو د بل بازی او د واسی الحمدللہ او جانان واقع ولی پر شکو ریتول سوسیو ار تک معلومات وی دلته یو ورور و د میچ نصیر احمد وو که منیر احمد وو دغه ورور فرانک ولی و راډیو ته چې په دغه نامه لپاره سره دی دا لس کاله کېږي نو ورور ته بېرته د خپل شمېره راډیو ته اعلان کړه چې موږ ستاسره معلومات وجسو یا دا زموږ شمېرې ته زنګ وو باره به موږ معلومات درسره ونیسو تېره میاشت کې د ورور راډیو ته زنګ ولی وو نو دی چې زموږ سره معلومات ونیسي وسلام
د حزادې راډیو ټول همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې د اوریدونکو سره وړاندې کوم. زه خوشمن حفظل اخلاقي هم چې اړیکه مې هم داله زه د هلمند ولایت له کاریز له سیمې نیولې ده. زموږ یو ملګری نادره کړې غواړم چې د هغه په حق له باندې پیغام تبکم. هغه هم ګلستان نومېږي چې زموږ د هلمند د کاریز اوسېدونکي دي. تقریبا داسې یوه میاشت کېږي چې نادره کړې او زه خپل د ټلیفون شمېره وایم هر ورور ته که چیرې معلومات په دغه شمېره داړي کې ګرځي 0 0 0 0 9 1 5. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم الله کندهار ولایت شاول کوټ فلانی سره ستاسو سره راډیو وکیم. نو ورور وخت نکولانی میږي تقریبا د لور کاری وکیږي نو هیڅ معلومات نشته. نو اول ورځ ستاسو راډیو ته یو نفر څنګه راولی وو چې صوتي پیغام تاسو ته شیو تاریخ نه ورسو نو ما لم درس نه کی نو څه شته دي چې تقریبا زلور کاله کې چې تل څه شوی دي نو دا غلم برمانه ثابت نه دا څه زړه دی چې هغه نفر وي نو هغه خپل ما غوري نو دا غزم لم بر دي نو چې تک صفر بیا ودرش یو کیندوس نساو یو شپته لمباري زړه بیا درته صفر بیا ودرش سپاریا ودرش یو فندوس نساو یو شپته. والسلام و احترام خدای مل. السلام علیکم.
سلامونه علیکم چې احترامات پښتنه مینه دا ورکو ازګانو د خبرونې خوګون ازولو مننه کاوریدونکو تاسو همیشه نه اوریدونکو د ټلیفون پرې کاینات تنګیوال د وردګ ولایت سیدابات ورسولای د تنګی د خکول درېڅخه تاسو سره دا پیغام تاسووم. زمونږ یو دوست دی ماما زوی می دی چې دوه درې هفتې کېږي په غزنی کې نظر کا شوای دی. نومې مجیب دی د سینې 15-14 کالو ترمنځ دی. هرې دوست ته که د مجیب معلومات وي نو زما سره د په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 8 2 6 6 6 1 2 8. شمېره یو ځلې بیا درته وایم 0 2 8 6 6 1 2 8. خاري و دوسته د معلومات وی نو زموږ ایتل و د غانه ورته کو خپل حلاله جایزه ده هم تر لاسه کړی. مننه کوم خخ پرونه خبرګن کی تربیه راتلو پري عنایت ټنګیوال د آزادې رادیو د ورک ازدان د خبرونه مینوال. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم. زاد الکین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بنینه وسای سره پلین کې مورور. زما یو ورور په نامه د مدی ولا تقریبا د شپږ میاشتې کېږي چې نادر کړ سو دی ورور. هر مسلمان ورو چې په باب د بنی معلومات لري ورور د زما ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوي. شپږ لکه پاکستانی کالداري جایزه لري ورور. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوه پر اتا شپر 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 لکه پاکستانی کلداری جایزه لده بود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامون و علیکم در ازادی تجیه کول آوری دین کتر. یا یا وندوان دی
اسماعیل دی دی عبدالظاهر زوی دی د زابل ولایت اوسېدونکی دی که هر چا دا درې میاشت کېږي دی چې ورځ که هر چا یې لیدلې دی یا په اړه کات معلومات یې په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي صفر اویا شپږ څلوېښت اته دېرش دوه سوه نهه پنځوس وسلام السلام
سلام علیکم زه مچانه کنداواره سم ته ما چې مو د زما ورو دي تقریبا د لس کال دی ورو دي دا هڅه ما چې ما سره په دې سره اړیکه ونیسه چې پر اویا دوه اویا دې څو څو دې سم
بله سلام علیکم زه د پرخان د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ اوسیدونکی تقریبا 15 کال کېږي چې د ما یو ور یاره چې اسیت نه نیږي د ګریش او د هلمند کول اردو ترمنځ په سړک د وسلوالو طرف کوښښوي ده تقریبا 15 کال کېږي چې د مړه ژوندۍ معلومات نه کېږي نو کدای په خپل ژوندۍ د ما پیغام اوري او یا بل چاته دا معلومات په دغه نمبر دې مو ته زنګ ووهي صفر اووه اویا اووه اویا شپېته څلور سوه څلور اتیا مننه
سلام علیکم زه عبدالقدیم د هلمند ولایت انجن ولسوالۍ د بوسانزو د حوزې اوسېدونکی یم زما یو ماما دی سید شاه نومېږي د درې کاله کېږي چې نظاره کوي په مشر ورور نوم یې دی نور هغه او دوم ورور نوم یې دی احمد شاه نو دی دا درې کاله کېږي چې نظاره کوي که کوم مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو په کولی شي چې په دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه نهه اویا درې پنځوس دوه څلوېښت جایزه لري که هر ورور ته دغه درک وي نو په دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي ازادي راډیو زنده آباد
درنو دوستانو د دې ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي په اخر کې د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکي د زګه شمیرې تاسو ته اعلانو نو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شجبان او ششاري غواړم خدای پامه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000 څلور درې شپږ یو یو ری بیا وایم 0000 2 3 4 یو همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5